شدنش میارزه، با خدایش پرستو شدنش میارزه، و با مجنون و با لیلا شدنش میارزه.
د ماسپښین دوی بجې شپې ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوې په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې په پیل کې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې د قرغزستان ولسمشر المازبیک اتمبایف ویلي دي چې په روان وړي کې به په ازبکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې برخه وانخلي. همدارس به واوري چې د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا عدلیه وزارت ته دې ته چمتو کیږي چې پر هغو ایراني هکرانو تور پورې کړي چې ویل کیږي په نیویارک کې د اوبو پر یوه بند او د امریکا پر یو شمېر بانکونو سایبر بریدونه کړي دي. د دغو یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال هیله وښوده چې سوله د خبرو له لارې راځي او دواړه لوري باید د خبرو میز ته کښېني. په کندهار کې د پولیسو په خپلمنځي جګړه کې اووه پولیس وژل شوي دي او د هم اورئ چې د عامې روغتیا وزارت وایي د توبرکلوز یا نري رنځ پر ضد مبارزې ته چټکتیا ورکړي. پوره خبرونه د سولې په برخه کې د ولسمشر سلاکار هیله وښوده چې سوله باید د خبرو له لارې راشي او دواړه لوري د خبرو میز ته کښېني. قطب الدین هلال نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې باید د سولې د خبرو لپاره شرطونه کښېنه ښودل شي او دواړه لوري د سولې د راتلو لپاره هڅه وکړي. سوله یو لومړیتوب دی چې باید موږ ولرو. سوله په خبرو راتلای شي. د سولې د خبرو لپاره باید شرطونه کښېنه ښودل شي. باید دواړه لوري د مذاکراتو میز ته کښېني. ښاغلی هلال دغه څرګندونې د افغانستان د اسلام د جهادي ګوندونو په د عالي شورا په یوه غونډه کې وکړه چې نن په کابل کې جوړه شوې. په دې غونډه کې د افغانستان د حرکت اسلامي ګوند رئیس سید حسین انوري هم په طالبانو غږ وکړ چې د پردیو د لاس وسیله دی ونه ګرځي او د سولې پروسې ته دې غاړه کېږدي. په کندهار کې د پولیسو په خپلمنځي جګړه کې اووه پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر وایي دا پیښه تېره شپه د ارغنداب ولسوالۍ په خان ګرداب سیمه کې شوې ده. د مطبوعاتي دفتر سرچینې د حمله کوونکو د شمېر او د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل، خو له سیمې یو بلې سرچینې ازادي راډیو ته وویل وژل شوي ټول د یوې حوزې منصوبین دي چې دریو نور امنیتي کسانو پرې ډزې کړي. خو وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی او ویلي دي چې حمله کوونکي د دوی کسان وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د توبرکلوز یا نري رنځ پر ضد مبارزې لپاره یې هڅې زیاتې کړي او تیر کال یې 30,000 پیښې ثبت کړي دي. د دغه وزارت د توبرکلوز په وړاندې د ملي پروګرام ترینر متخصص لطف الله منظوري نن ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې شاوخوا 2,000 مرکزونه د توبرکلوز په تشخیص او درملنې لګیا دي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د توبرکلوز په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې هر کال 60,000 افغانان په دې ناروغۍ اخته کیږي. برونه همدلته ختمیږي، خو یو څه بل هم غواړه مویم. دا چې د افغانستان د فوټبال او د جاپان د فوټبال ملي ټیم به نن په دریو بجو د ټوکیو په سایتاما کې سره لوبه وکړي. دا لوبه د ورتک پړاو ده، یعنی یو ځل مخکې هم افغانستان او جاپان سره مخ شوي دي او دا دویم ځل دی چې سره مخ کیږي. او ګټونکي لوبډله به تر ډیره د دې چانس پیدا کړي چې د 2013 کال په نړیوال جام کې ولوبېږي. او همدارس به د افغانستان لپاره یو بل چانس هم دا وي چې که دا لوبه وګټي نو د آسیایي ملتونو جام ته به لار پیدا کړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه به احمد شي برادر ووروي.
د قرغزستان ولسمشر المازبیک اتمبایف ویلي دي چې پر روان وړي کې به په ازبکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې برخه وانخلي. اتمبایف دا اعلان نن د قرغزستان او ازبکستان ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د سرحدي شخړې په خاطر وکړ. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې چین، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړي دي. تمه ده چې د دغو هیوادو مشران د جون په 23 او 24 د ازبکستان په مرکز تاشکند کې غونډه وکړي. اتمبایف په بشکک کې خبریالانو ته وویل قرغزستان به کله هم کومه جګړه پیل نه کړي، خو دې ته چمتو دی چې د هر تیری په وړاندې عکس العمل څرګند کړي. د مارچ په 13 د ازبکستان چارواکو په لسګونو پوځیان، دوه زغروال موټر او دوه پوځي لارې د قرغزستان سره ته نږدې د الابوکا په سیمه کې ځای پر ځای کړل. قرغزي چارواکو په ځواب کې سیمې ته عسکر او پوځي وسایط واستول. دواړو لوریو یو شمېر پوځیان او وسایط د مارچ په 21 په شا کړل، خو وضعیت لا هم کړکېچن دی. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا عدلیه وزارت دې ته چمتو کیږي چې پر هغو ایراني حکرانو تور پورې کړي چې ویل کیږي په نیویارک کې د اوبو پر یوه بند او د امریکا پر یو شمېر بانکونو سایبر بریډونه کړي دي. راپورونه وایي چې دا تورونه به نن اعلان شي. دا موضوع د 2013 میلادي کال له هغه برید سره ارتباط لري چې د نیویارک په شمال کې د سیلونو د مخنیوي د بند پر ساختماني پروژې سایبر برید شوی و. د حکرانو له امله په دې بند کې اوبه نه وې جاري شوې. د بانکونو د حکر کولو مسله بیا د 2012 کال ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي سوداګرو او بانکونو ته خبرداری ورکړ چې باید له احتیاطه کار واخلي او پر ایران د متحده ایالاتونو له لوري له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه ونه کړي. د امریکا د بندیزونو د پالیسي تنظیمونکي کریس بیکمیر چې د ایران د اټومي تړون په برابرولو کې مرسته کړې پرون له دوبۍ څخه د کتنې پر مهال وویل امریکایان نشي کولای چې له ایران سره په تجارتي فعالیتونو کې شکیل شي. هغه وویل په امریکا کې میشته هغه کمپنۍ چې له هېواده بهر څانګې لري په دې شرط کولی شي له ایران سره معاملې وکړي چې د پیسو انتقال د بهرنیو بانکونو لخوا ترسره شي. خو د هغه په وینا بانکونه هم په هر ځای کې چې وي باید احتیاط وکړي چې له هغو بندیزونو سرغړونه ونه کړي چې متحده ایالات پر ایران جاري ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبري کوي او تمه ده چې دوی د سوریه او اوکراین پر شخړو وشغیږي. په مسکو کې د خبرو په پیل کې جان کیری ووي د سوریه د شخړو د مخنیوي لپاره څه ناڅه پرمختګ شوی دی، خو په دې برخه کې باید نور پرمختګ هم وشي چې بشري مرستې ورسول شي. لاوروف وویل د دې خبرو هدف دا دی چې څرنګه نړیواله ټولنه د اوکراین د شخړو په مخنیوي کې مرسته کولی شي. جان کیری به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې وکړي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له چارواکو سره پر هغو لارو چارو خبرې وکړي چې څرنګه دې ته لاره هواره شي چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد له واکه ګوښه شي. د اوکراین په برخه کې تمه ده چې جان کیری له ماسکو وغواړي چې د اوکراین په ختیځ کې پر روسي پلوه بیلتون غوښتونکو فشار زیات کړي څو اوربان ټینګ شي. د ملګرو ملتونو یو محکمه به نن د بوسنیا د سربیانو د پخواني مشر رودوان کراجیچ په قضیه کې خپله فیصله اعلان کړي. هغه تورن دی چې په 1995 میلادي کال کې د سربرینیتسا د ډلې وژنې امر یې ورکړی و. کراجیچ یو تر ټولو مهمه څیره ده چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې ته دوه لسیزې مخکې د نژادي جګړې په ترڅ کې د ترسره شویو جنایتونو په خاطر عدالت ته راکاژل شوی. په دغو جګړو کې تر 30 زیات کسان وژل شوي وو. کراجیچ چې په 1995 کال کې د بوسنیا سرب جمهوریت د سربي ځواکونو عمومي قمندان وو، له 12 کلونو تیښتې وروسته په 2008 میلادي کال کې ونیول شو. پر نوموړی اساسي تور په سربرینیڅه کې د مسلمانانو ډله ییزه وژنه ده چې تر لاس لاندې ځواکونه یې پکې ښکیل وو. عراقي پوځیان وایي د عراق په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. د پوځ ویان بریډ جنرال یحیا رسول نن وویل چې د الفتح په نوم د عملیات نن سپیده چاود مهال پیل شول. د خبرونو پای
د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه اوري. د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې سپې زملالي بشیریم او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خبريږي. په دې خبرونه کې دا مهم موضوعات لرو: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغان حکومت نسی کولای یوازې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنیدو لګښتونه برابر کړي.
دولت افغانستان د تنهایی قادر به تامین بودیجې مورد نیاز هر فروسی بزرگ
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د کاسا زر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي او ژر به یې تخنیکي چارې پیل سي. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د سیمې هیوادونو ځینې بهرنیان داعش ته د ورتګ په تور نیولي دي او همداراز افغان حکومت یو شمېر کسان د دغې ډلې سره د تړاو په تور نیولي دي.
ډېر د داعش افراد موږ نیولی دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو.
د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفتر په کندهار کې د ولسي مرګ ژوبلې د کموالي خبر ورکوي.
د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په دې خبرونه کې نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې اونیز پروګرامونه سپورت او کور کلی اورېدل مه هېروئ. زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي افغان حکومت نسی کولای په یوازې توګه افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنیدو لګښتونه برابر کړي. سید حسین عالمی بلخی نن د جی او پلس یا و باندې ډلې هیوادونو غونډې ته وویل چې دغه ستونزه ملي او نړیوال اړخونه لري او نړیوال هم باید په دغه پروسه کې همکاري وکړي. قاسم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې تر سوریې وروسته تر ټولو زیات وګړي په بهر کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي څه باندې 6 میلیون افغانان دا مهال په ګاونډیو او د نړۍ په نورو هیوادونو کې میشت دي. سید حسین عالمی بلخی د پنجشنبې په ورځ د جیو پلس یا د وباندې هیوادونو غونډې ته وویل نړیوال باید په داوطلبانه ډول د دغو کډوالو په بیرته ستنېدو کې چې سلګونه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري مرسته وکړي. دوی د افغانستان دولت په یوازې توګه د دغې سترې پروسې لپاره چې ملي او نړیوال اړخونه لري بودیجه نسي برابرولی. هیله لرو د نړیوالو همکارانو په مرسته او د خپلو پلانونو په عملي کېدو سره هیواد ته زموږ د وطنوالو د راستنېدو لپاره اساسي ګامونه واخیستل سي. ښاغلی بلخي ویل د روان کال په ترڅ کې د کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف ځینې اقدامات کوي. نوموړي له اروپایي ټولنې سره د کډوالو په اړه مذاکرې په امنو سیمو کې د پانګونې له لارې د کاري زمینو برابرول، د انساني قاچاق سره د مبارزې د قانون تصویبول او داسې نور د راتلونکي لپاره له خپلو مهمو اقداماتو یاد کړل. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې یوازې د 2015 میلادي کال په ترڅ کې څه باندې 2 لک افغانان د ناامنۍ له امله د ترکیې او یونان له لارې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال شوي دي. خو ډیلی ټلګراف لاسپانې روانونی خبر ورکړ چې د اروپایي کمیسیون د بهرنۍ تګلارې څانګې او د بهرنۍ عملیاتو د خدماتو ادارې یو پلان چمتو کړی دی څو شاوخوا 80,000 افغانان له اروپا څخه بیرته افغانستان ته واستوي. اروپایي ټولنې له ترکیې سره موافقه کړې ده چې له دغه هیواد سره به اقتصادي مرستې وکړي څو د هغه په بدل کې ترکیه د هغو کډوالو مخه ونیسي چې اروپا ته ځي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم پر ترکیې له دې عمله انتقاد کړی چې افغان کډوال په زور له خپلې خاورې باسي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر هم وایي له اروپایي هیوادونو سره به په دې اړه بحث وکړي چې د افغان کډوالو اسناد په انفرادي توګه وڅېړي او ټول له خپلې خاورې ونه باسي. اخوا د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریاخیل د جیو پلس هیوادونو غونډې ته وویل هڅې کوي څو د افغانانو لپاره کاري زمینې برابرې کړي څو بهر ته د هغوی د تګ مخنیوی وسي.
افغانستان کوښښ کوي څو د ځوانانو لپاره کاري زمینه آماده کړي. دا زمونږ په کاري لومړنیتوب کې ځای لري. د وروستیو شمیرو له مخې د افغانستان نفوس په نړۍ کې تر ټولو ځوان نفوس دی.
د افغانستان حکومت په داسې حال کې د غوښتنه مطرح کوي چې د مرکزی بانک د معلوماتو له مخې افغان کډوالو یوازې په تیر کال کې له افغانستانه شاوخوا 2 میلیارد ډالر له ځان سره بهر ته وړي دي. د چارو کارپو سیف الدین سیحون وایي که حکومت دننه لازم امکانات د خلکو لپاره برابر کړي نو نه به له افغانستانه په غیر قانوني توګه دومره پیسې وځي او نه به هم افغان حکومت د خپلو کډوالو راستنېدو لپاره نړیوالو مرستو ته اړ وي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2269 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
تاسو زموږ غږ لا آزادی رادیو اوري. افغان حکومت یو شمیر کسان د داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. یو شمیر سیاسي چیرونکي وایي د سیمې هیوادونه غواړي د خپلې بقا په خاطر په داعش کې خپل حضور پراخ کړي. په دې اړه شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
په ننګرهار کې د داعش د حضور وروسته په دې سیمه کې امنیتي ځواکونو ځینې بهرنیان ونیول چې غوښتل یې د داعش ډلې ته ورشي. د ننګرهار امنیت قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي تر اوسه 15 تنه هغه بهرنیان نیول شوي چې غوښتل یې د داعش ډلې ته ورشي. دی وایي په دې کې مېرمنې هم شاملې وي.
او ډېر د داعش افراد موږ نیولې دي چې په هغو کې ښځې هم شاملې وي، په هغو کې نارینه هم شامل وو. تقریبا تعداد تر 15 کسو پورې رسېږي. جمله چې موږ یوازې د ننګرهار امنیت قمندانۍ پولیسو نیولې دي او دا مو مکمل د تروریزم پر ضد عمومي ریاست چې د کورنیو چارو په چوکاټ په وزارت کې دی هغه ته انتقال کړي دي. موضوعات یې تر تحقیق او څېړنې لاندې دي.
بلخوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي هغه بهرنیان چې د داعش ډلې ته د ورتګ په تور نیول شوي په دې کې د سیمې د مختلفو هیوادونو اتباع شامل دي.
ځینې ملکونو چې په اخره کې موږ تاسو ولیدل، تاجکستان او د ازبکستان او چشنایان او دغه یو تعداد کلیدل شوي دي او یا نیول شوي دي. دا تراګر دي، تراګر دي او دا چې په هر ځای کې وي تراګر دي. هغه موږ تنګ واخ دی ګاونډي تنګ واخ دی او د یو نظام دشمنان دي او د یو تمدن دشمنان دي باید هغه سي قانون په چوکاټ کې برخورد شي.
خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د ګاونډي هیوادونو څخه یو شمېر بهرنیان د کوم موخو لپاره دایښ ډلې ته ورځي، آیا جهاد په خاطر او که په دایښ کې د خپل حضور د پراختیا په خاطر. د حالاتو څېړونکو استاد محمد انور سلطانی وایي دایښ اوس نړیوال گیم دی او د سیمې هغه هیوادونه چې د دایښ له حضور څخه ویر لري د خپل بقا په خاطر غواړي خپل کسان په دایښ کې ځای پر ځای کړي.
که دا گیم اوس نړیوال رنگ ونیو، سیمهیز رنگ ونیو، دغه ته په کتو باندې د سیمې استخبارات لکه د روسي استخبارات لکه تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او ګرجستان پورې تر ارمنستان پورې چین پورې د خپل ځان په دغه خاطر باندې تر څو سیمهیز حالات په خپل قابو کې راولي، دغه بعض استخباراتي علاقات دغه بهیر ته ورنباسي او هغه بهیر مجبور دی د ځان د بقا په خاطر باندې کار تو کراځي. هغه ته په خط په شپایي لهجې کو کلمه ویله باور پکې، خو دغه ته په کتو باندې د دې گیم یو عظیمه برخه په استخباراتي کور کې راټاو ده.
نو موړ وای دغه نیول شوی کسان باید په نړیوالو محکمو کې محاکمه شي او افغان حکومت د ملل متحد لارې پر گاونډي هوادونو فشار راوړي تر څو دایښت د خپل خلکو د ورتګ مخه ونیسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي د کاسازر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ سوي او ژر به یې تخنیکی چارې هم پیل سي. د دغه وزارت ویاند وایي د کاسازر پروژې په بشپړېدو به افغانستان ته د 300 میگاواټ برښنا ترڅنګ د کال 3500 میلیون ډالر عاید هم راسي. د اوبو او انرژي د برخې کارپوهان بیا وایي د کاسازر پروژه به منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره وصل کړي چې دغه کار د افغانستان پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر کولای سي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور حال راکوي.
د کاسازر پروژه چې له قرغیزستان څخه تاجکستان او بیا د افغانستان له لارې پاکستان ته برېښنا لیږدوي، د روان زیږدیز کال د مې په میاشت کې به یې تخنیکي چارې رسمن پیل شي. د اوبو او برېښنا وزارت ویاند عبدالبصیر عظیمي وایي د کاسازر پروژې د تخنیکي چارو پرانیسته به د مې د میاشتې په 24 نیټه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې وشي او تر 2013 میلادي کال پورې به ګټې اخیستنې ته آماده شي. خاغلی عظیمی وی پر کاسازر پروژې یو میلیارد ډالر مالی لګښت راځي چې د نړیوال انکشاف اسلامي او د آسیا د پراختیایي بانکونو او د امریکا د پراختیایي ادارې لخوا ورکول کیږي. دا چې د کاسازر پروژه د افغانستان لپاره څومره ګټوره ده په اړه عبدالبصیر عظیمی ازادي راډیو ته وویل،
پروژه بسیار بزرگ
منطقی
است که
میتونه ثبات
سیاسی اقتصادی
دی وی یو لوی سیمایزه پروژه ده چې کولای شي په سیمه کې سیاسی امنیتی او اقتصادی ثبات تامین کړي او افغانستان به هر کال د همدغه پروژه له برکته له 40 تر 50 میلیون ډالرو د ترانزیت اوایت تر لاسه کړي. خو باید له یادونه باسو چې دغه پروژه تخنیکی چاره درې کال وخت نیسي او د 2013 کال په پای کې به کاسازر پروژه ګټه اخیستنې ته آماده شي.
پروژه به بهره برداری کامل سپرده خواهد شد.
د کاسازر پروژه هوکړه د 2008 کال په نومبر میاشت کې د افغانستان، پاکستان، تاجکستان او قرغیزستان د چارواکو ترمنځ وشوه. د کاسازر پروژه لالارې بالا قرغیزستان څخه د برېښنا د انتقال لین د تاجکستان او بیا د افغانستان له شمالي ولایت کندوز څخه مرکز کابل ته 1300 میگاواټ برېښنا ولېګدوي چې په کابل کې بعد 300 میگاواټ برېښنا لزیر میروسته زر میگاواټ به د لغمان او ننګرهار لالارې پیښور ته انتقال شي. وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د کاسازر پروژې بشپړول به د افغانستان ترڅنګ د سیمې پر اقتصاد او امنیت مثبت تاثیر وکړي، نو ځکه افغانستان به له خپل اړخه دغه پروژې د تکمیل کېدو لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي. په ورته وخت کې د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوهان وایي کاسازر پروژه د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د وصل یو ښه پیلامه کېدای شي. د اوبو او انرژۍ د برخې کارپوه ډاکټر فاروق اعظم وایي د کاسازر پروژه به د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خورا مثبت تاثیر وکړي. فاروق اعظم د پنج شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کاسازر ټاپي او دې ته ورته نورې پروژې د افغانستان لپاره ځکه ډېرې مهمې دي چې د سیمې ګټې د افغانستان له ګټو سره تړي او دا د افغانستان لپاره ښه زیری دی.
په دې ډول پاکستان په یو اقتصادي یا ټول جنوبي آسیا د مرکزي آسیا سره په اقتصاد طریقه وتړو څو زموږ امنیت تضمین کړي، د تخریبي رقابت په یو سالم او تعمیري رقابت بدل.
د کاسازر او نورو پراختیایي پروژو په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د امنیت نشټوالی ښودل کیږي. د ولسی جرګې غړی داود کلکانی هم نامنی د لویو پروژو په وړاندې یوه ستره ننګونه یادوي. خو وایي په سترو اقتصادي پروژو کې د پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو ګټې هم نغښتې دي او ممکن زیاتې امنیتي ستونزې ورته پیدا نشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې د تیرو څوارلسو کلونو په پرتله د توبرکلوز یا نری رنځ تر ټولو ډېرې پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د څانګې متخصصین وایي په دې کال کې د نری رنځ د ثبت شویو پیښو ارقام شاوخوا 30,000 دي، او دا د دې ښکارندویي کوي چې د دوی فعالیتونه پراخ شوي دي. یو شمیر روغتیا پوهان بیا وایي د نری رنځ د موجوده پیښو له کبله دې ته اړتیا سته چې د عامې روغتیا وزارت باید په دغه برخه کې نور متخصصین هم وروزي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې اورو.
توبرکلوز یا نری رنځ د درملنې وړ یوه ناروغي ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې لا هم هر کال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 کسان د دغې ناروغۍ له امله مړه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنې پر ځای بولي او وایي هڅه یې دا ده چې د هر کال په تېرېدو د نری رنځ له امله د تلفاتو شمیر راکم کړي. د دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص لطف الله منظور د پنجشنبې په ورځ چې له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده، ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د نری رنځ د درملنې 1903 مرکزونه جوړ کړي دي. ښاغلی منظور وایي د نری رنځ د درملنې همدې مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنځ څه باندې 30,000 پیښې ثبت کړي چې دا ارقام بې ساري دي.
د
ایوای دغه مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنځ 30,001 پیښې ثبت کړي او درملنه یې شوې ده. د تیرو 14 کلونو په پرتله دا تر ټولو زیاتې ثبت شوې پیښې دي. ځینې کسان ممکن دا پوښتنه وکړي چې ولې د پیښو ارقام زیات شوی دی. دوی ته باید ووایم چې پیښې زیاتې دي، خو ثبت شوي ارقام دا ښکاره کوي چې فعالیتونه پراخ شوي او د پیښو د ثبت چارې ګړندۍ شوي دي. د مارچ 24 له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده، او هر کال د دغې ورځې د لمانځلو لپاره افغان چارواکي هم پروګرامونه جوړوي او د دغې ناروغۍ د لمانځه وړو ژمنې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستۍ موندنې ښیي چې په افغانستان کې هر کال 60,000 شاوخوا کسان په نری رنځ اخته کیږي او دا ناروغي کابو 14,000 کسان وژني. نری رنځ یوه میکروبي او ساري ناروغي ده، او هر څوک چې له 2 اونیو زیات ټوخی ولري، ډاکټران سپارښتنه کوي چې یو ځل باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. دا ناروغي په سږو باندې مستقیم اغیز لري، او د افغانستان په څیر هیوادونو کې چې اقتصادي او ټولنیز ستونزې پکې زیاتې وي، ډیر خلک پرې اخته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان بیا وایي نری رنځ معلومې او مجهولې بڼې لري، او د مجهولو پیښو د موندلو لپاره یې باید عامې روغتیا وزارت پیاوړي متخصصین وروزي. د نری رنځ هیماتولوژیست محمد ظاهر ستانکزي ازادي راډیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
کار دا ده چې څو شیان نورو ته توجه وشي. دا توبرکلوز پکې چې کوم د اوس سبسوي لیدې نه شاید ډېری. اول دا ده چې مثلا دغه متخصصین تربیه شي، نور هم د توبرکلوز په بخش کې چې مثلا هغه ابتدایي حالتونه د توبرکلوز نښې په چیست اکسرې یا د سینې په رادیوګرافي کې ولیدلې شي، چې څو پورې دغه مجهول دغه پټ کیسونه هم پیدا شي. مشکوک کیسونو نو هم تکړه متخصص ته ضرورت لري.
په افغانستان کې که څه هم په تیرو 14 کلونو کې روغتیایي خدمات پراخ شول، خو عام خلک لا هم په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو له څرنګوالي خوښ نه دي. د روغتیایي خدماتو او درملو ټیټ کیفیت او د روغتیایي متخصصینو کموالی هغه عمده عوامل دي چې له مخې یې هر کال زرګونه افغانان د درملنې لپاره له هېواده بهر په ځانګړې توګه هند او پاکستان ته ځي. د عامې روغتیا وزیر له دې وړاندې ویلي وو هڅه یې دا ده چې د هېواد دننه د روغتیایي خدماتو په معیاري کولو سره له بهره د خلکو پام راواړوي، خو دا هغه ژمنه ده چې د یو شمیر نورو حکومتي چارواکو د ژمنو په څیر عملي بڼه نه ده غوره کړې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو.com اوریدلای او لوستلای سي. اوس ځو د کندهار پر لور. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سیمایز دفتر په کندهار کې د ولسي مرګ ژوبلې د کموالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي که څه هم په تیر کال کې 1122 کسانو ته د جنګ جګړې په مختلفو پیښو کې مرګ ژوبله اوښتې، خو بیا هم د تیر کال په پرتله دا شمېره کمه ده. محمد صادق رښتینی نور حال راکوي.
د ورکول سو معلومات په اساس د تیر 1390 کال د پیل راهیسې په کندهار ښار او ولسوالۍ کې ټول 1122 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. په کندهار کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر کارکوونکي وایي په وژل سوو کسانو کې نارینه، ښځې او کوچنیان شامل دي. د دغه کمیسیون د رسنیو د برخې مسؤل عبدالعزیز اکرمي وایي په تیر کال کې 429 تنه وژل سوي او 610 تنه نور ټپیان سوي دي. هغه وایي دغو کسانو ته د سړک د غاړې په ماین چاودنو، ځانمرګو بریدونو، د کورنیو او بهرنیو ځواکونو پوځي عملیات او بمباري د اوښتې مرګ ژوبلې اصلي علتونه دي.
تر دې مهاله پورې چې زموږ سره البته د بشر د حقوقو د سیمایي دفتر سره ثبت او رجستر شوي دي، 429 نفر د بده مرغه ملکي کسان وژل شوي دي او 610 نفر هم ټپیان شوي دي چې په دوه کې ښځې او ماشومان او ځوانان شامل دي.
اکرمي وایي په کندهار کې د نسبتي امنیت شتون او په ښار کې دننه د خونړي بریدونو په شمیر کې کموالی د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال په پرتله کمه کړې ده، خو نوموړی وایي په هیڅ صورت ورته د بشری حقونو روان وضعیت نه منلو نه دی. هغه د دولت په ګډون له وسلوالو مخالفینو څخه غوښتنه وکړه چې د بې دفاع کسانو ژوند ته پام وکړي او هغوی د خپل ځان د ساتنې لپاره د سپر په توګه ونه کاروي.
د ښکېلو غاړو څخه یې دا غوښتنه کړې ده چې د جګړې پر مهال باندې د ملکي خلکو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي، ځکه دا هغه کټګوري خلک دي چې د جګړې د ښکېلو غاړو سره کوم تړاو نه لري او څه د اسلام د سپېڅلي غوره محمدي شریعت نظره، څه د افغانستان د ملي قوانینو نظره، څه د نړیوالو قوانینو د نظره دا خلکو وژل کېدل یو جرم ګڼل کېږي.
د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي پر داسې مهال په کندهار کې د ولسي مرګ ژوبلې د کمښت خبر ورکوي چې همدا اوس د هیواد په ډیرو برخو کې درنه جګړه روانه ده او په دې برخه کې اړوند کورنیو او بهرنیو بنسټونو د ملکیانو پر ژوند اندېښنه ښودلې.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. په فراه ولایت کې سږ کال بزګرانو د ترکاریو کلولو ته مخه کړې، خو وایي چې دولت باید ورته بازار پیدا کړي. د فراه د کروندګرو په خبره دوی د کوکنارو د کرلو پر ځای د سبزیانو کرلو ته مخه کړې، خو د خرڅلاو لپاره یې سم بازار نسته. احمد شاه فطرت په دې اړه نور حال راکوي.
په فراه ولایت کې سږ کال بزګران د کوکنارو پر ځای د ترکاریو کرلو ته مخه کړې ده. فرای کروندګرو سږ کال یو زیاته اندازه ترکاري په خاص ډول بادرنګ په خپلو ځمکو کې کرلې دي. دوی وایي چې بادرنګ اوس ښه بازار لري او دوی ته یې ډېره ګټه کړې ده. په فراه ولایت کې دوه تنه کروندګر په دې اند دي که دولت د دوی سره مرسته وکړي نو دوی د کوکنارو کرلو ته هېڅ اړتیا نه لري. په فراه ولایت کې د بزګرانو د کوپراتیفونو مشر لال محمد بهاري هم وایي چې دامګړی د فراه ولایت بادرنګ د افغانستان ټول ولایت ته صادریږي. د ښاغلي بهاري په وینا سږ کال فرای کروندګرو تر ډیره د ترکاریو کرلو ته مخه کړې او تر اوسه کابو 200 ټنه بادرنګ په دغه ولایت کې لاسته راغلی دی.
افغانستان و نور ولایاتو ته چې عبارت د کابل، هرات، هلمند، نیمروز، کندهار او حتی مزار دی ځایو ته لیږل کېږي.
فرای کروندګر یو اساسي ستونزه په دغه ولایت کې د سړو خونو نشتوالی بولي. دوی وایي چې اوس د ترکاریو په خاص ډول د بادرنګو بیه لوړه ده، خو کله چې ډیر شي نو بیه ټیټیږي او دوی هم د ساتلو لپاره مناسب ځای نه لري. فراه ولایت چې ډیر پراخ کرنیز ځمکې لري، مخکې پکې د کوکنارو کرکیله زیاته وه، خو سږ کال که څه هم څه ناڅه کوکنار کرل شوي، خو بیا هم ډیری بزګرانو دغلته نور کرنیز توکي لکه بادرنګ کرلې دي. فرای کروندګر وایي که دولت دوی سره د کرنیز امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي نو له یوې خوا به دوی کوکنار ونه کړي او له بلې خوا به د هیواد په اقتصاد کې هم پوره ونډه واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلی د مهمو خبرونو سرټکی لک احمد شیبر څخه اورو.
په کندهار کې د پولیسو په خپل منځي جګړه کې و پولیس وژل شوی. تیر شپه د ارغنداب په خانګرداب سیمه کې د پیښه رامنځته شوې ده. د سول په برخه کې د افغان ولسمشر سلاکار قطب الدین هلال نن په کابل کې بغونډې ته وویل سول د خبرو له لارې راځي او دواړه لوري باید له شرطونو پرته د خبرو میز ته کښېني. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د توبرکلوز پر ضد د مبارزې هڅې ګړندۍ کړې دي او شاوخوا 2000 مرکزونه یې په افغانستان کې پرانیستي دي. نن د نری رانس پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. عراقي پوځیان وایي د عراق په شمال کې له داعش څخه د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره یې نن سهار وختي پراخ عملیات پیل کړل. د قرغزستان ولسمشر وایي چې په راروان وړي کې به په ازبکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې برخه وانخلي. د لویدیځو رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا عدلیه وزارت دې ته چمتو کیږي چې پر هغو ایراني هکرانو تور پورې کړي چې ویل کیږي په نیویارک کې د اوبو پر یوه بند او د امریکا پر یو شمېر بانکونو سایبر بریدونه کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره خبرې کوي او تمه ده چې دوی د سوریا او اوکراین پر شخړو نن وژغیږي.
ل احمد شیبر څخه په مننه. سپورتي خبرونه ل سباون کاکړ څخه اورو.
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د کاسا زر پروژې تدارکاتي کارونه بشپړ شوي او ژر به تخنیکي چارې پیل شي. دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی وایي د کاسا زر پروژې په بشپړولو به افغانستان ته د 300 میگا واټ برېښنا ترڅنګ د کال له 24 تر 25 میلیون ډالر عاید هم راشي. د اوبو او انرژي د برخې کارپو فاروق اعظم بیا وایي د کاسا زر پروژه به منځنی اسیا د افغانستان لاري له جنوبي اسیا سره وصل کړي. په شمال زون کې د ډبرو د سکرو کان مسولین وایي چې په سمنګان ولایت کې د سکرو د یو کان کار پټه پدریدلې دي. په دغه زون کې د ډبرو د سکرو د کان رئیس انجنیر داد محمد زازی ازادي راډیو ته ویل چې د خرم او سربغ ولسوالۍ اوسیدونکو د کان مواصلاتي لاره د دریو کلونو را پدې خو د هوا د ککړتیا او د سړکونو د خرابولو په خاطر بند کړي وو. نو دوی د اړ شو چې د کان بند کړي. د شغلی زازی په خبره د دې کان په بندول سره د دې ولایت لسګونه کسان بیروزګار شول. په فراه ولایت کې به له 500 کلونو وروسته په یو ویاله کې د کرنې لپاره اوبه ولاړ شي. د فراه ولایت د کرنې رئیس عبدالله متین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ویاله چې 40 کیلومتر اوږدوالی لري له 500 کلونو وروسته له سیند سره وصلېږي او د دغه سیمې خلک به د سیند له اوبو څخه برخمن شي. د شغلی متین په خبره د دې ویاله د جوړولو سره به تر لس زره جریبه څخه ډېره ځمکه خړوبه شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 14 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 14 افغانۍ، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ او 55 پوله، زر پاکستاني روپی 1450 افغانۍ او زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 20 پوله.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. د ملګرو ملتونو یو محکمه بنن د بوسنی سربیانو د یو پخوانی مشر په حق خپل فیصله اعلان کړي. رادوان کارازیچ په 1990 کلونو کې د بالکان د جګړې په محل په عام قتل تورن دی. سلطان محمد سرور د ازادي رادیو د خبري څانګې د راپور مهم ټکی را اوروي.
د بوسنی سربیانو په خوانی مشر رادوان کارازیچ په 1995 کال کې په سربرینچا کې په عام قتل تورن دی. نوموړی تر ټولو لوړ رتبه په خوانی چارواکی دی چې د هاګ نړیواله محکمه یې په هغو جرایمو محاکمه کوي چې په بالکان کې د شل کلن پخوانی قومي جنگ په محل ترسره شوی دی. په دغه جنگ کې هغه محل 3000 کسان ووژل شول. رادوان کارازیچ چې تر 11 کلونو فراریتوب وروسته و کاله مخکې ونیول شو، اوربان لوی تور دادی چې د چدای په 1995 کال کې د بوسنی سربیانو د ځواکونو چې په سربرینچا کې 8000 مسلمانان ووژل لوی قومندان وو. او یا کلن رادوان کارازیچ چې په خوا رواني ډاکټر وو، صحیح وضعیت یې خدای دای کېدای سي چې د عام قتل او د بشر ضد نورو اتو جرمي مواردو له کبله په عمري قید محکوم سي. سلوبودان میلوسوویچ د سربیانو پخوانی جمهور رئیس د پخوانی یوګسلاویا یو بل نیول شوی لوړ رتبه چارواکی و، خو نوموړی مخکې تر دې چې د هاګ د نړیوالې محکمې لخوا محاکمه شي لس کاله پخوا په محبس کې مړ سو. جنرال راتکو ملادیچ چې د بالکان د جګړې په محل د بوسنی سربیانو د قواوو قمندان وو، د سربرینیچا د عام قتل په ارتباط وروستی نیول شوی تورن کس دی چې د محاکمې په انتظار د ملګرو ملتونو په بند کې شپې ورځې سبا کوي. د سربرینیچا عام قتل او په جګړه کې نورو وحشتناکو اعمالو د سربیانو په نسبت نړیوال نظر هغه محل بدل کړ، په نتیجه کې ناټو په خپلو هوایي بریدونو جنگ پای ته ورسوه. رادوان کاراجیچ د محاکمې په محل چې څه د پاسه درې نیم کاله وخت ونیو له ځانه دفاع وکړه، هغه ځان د سربیانو قهرمان وګڼه او بوسنی مسلمانان یې په ځینو اعمالو پړه وګڼل. د سربیا او بوسنیا ګڼ شمیر سربیان دغه محاکمه لویدیز پلاوی ګڼي او ګمان کوي چې کارازیچ بری دی، حتی تر دې چې یو قهرمان هم ګڼي. د بوسنی سربیانو اوسنی مشر میلوراد دودیک تیره اونۍ د محصلینو یوه لیلیه د کارازیچ په نامه پرانیسته. د کارازیچ لور او میرمن هم په دغه مناسبت کې ګډون وکړ. د سربیانو مشر د کارازیچ محاکمه یو سپکاوی وګڼه او هغه کسانی چې په هغه انتقاد کوي کم عقله وګڼل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه سپورت او همداراز کور کلی واورو.
د پسرلی پر راتګ او د هوا په ګرمېدو د بدخشان په لورو پرتو سیمو کې د برف کوچونو د راتګ اندېښنه زیاته شوې. د بدخشان والی احمد فیصل بیگزاد د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې د بدخشان په بیلابیلو سیمو کې
د لوبو له میدان
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو، په دغه پروگرام کې د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم د لوبو په اړه درته معلومات درکو او همدارس په افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره مرکه ووري چې په 1959 کال کې به کوم کارونه د سپورت د پرمختګ لپاره وکړي. خو تر هغه مخکې راځو د فوتبال ملي ټیم سیالي ته. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم د آسیایي ملتونو جام او نړیوال جام ته د وتلو لپاره له جاپان او سنگاپور سره مخ کیږي. د فوتبال فدراسیون وایي دا دواړه لوبې په یوې اونۍ کې ترسره کیږي چې د یوې په ګټلو سره به افغان ټیم د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړي. افغان ټیم به جاپان سره د پنځمې پورس مخ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم به د جاپان او سنگاپور له ټیمونو سره مخ کیږي څو د آسیایي ملتونو او نړیوال جام ته لار پیدا کړي. لومړی لوبه هم دا پنځمه په جاپان کې ترسره کیږي او دویمه بیا په ایران کې له سنگاپور سره کیدونکې ده. د فوتبال فدراسیون مطبوعاتي مسول سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د دغو سیالیو لپاره په قطر کې تمرینونه کړي او هیله ده چې ښې لوبې ترسره کړي.
تیم ملي فوتبال افغانستان روز پنځشنبه با تیم جاپان در جاپان مدیدار خواهیم کرد.
افغانستان د فوتبال ملي ټیم د پنځمه پر ورځ له جاپان سره د ټوکیو په سایتاما سټیډیوم کې لوبه کوي. له هغې وروسته به افغان لوبډله ایران ته ځي څو له سنگاپور سره د مارچ په 9 مخ شي. هیله من یو له دې لوبو ښې نتیجې ترلاسه کړو او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو. د افغانستان د فوتبال ملي ټیم په داسې حال کې د آسیا له دغو تکړه ټیمونو سره مخ کیږي چې د وروستي ځل لپاره د جنوبي آسیا په لوبو کې پرله پسې بریاوې وکړې او دویم مقام ته ورسید. د فوتبال فدراسیون بیا دا هم وایي چې د فوتبال ملي لوبغاړي دغو لوبو ته پوره چمتووالی لري او په ترکیب کې هماغه لوبغاړي برخه لري چې د جنوبي آسیا په لوبو کې ولوبېدل، خو امکان لري چې دوه یا درې نوي لوبغاړي هم له ملي ټیم سره یوځای شي. د فوتبال فدراسیون مطبوعاتي مسول خغلی کاظمي وویل د جاپان او سنگاپور په وړاندې ښې لوبې او له دغو نه د یو ټیم ماتول ډیر اړین دي.
اسکلت تیم ملی همو تیم ملی است که در جنوب آسیا بوده.
د افغانستان د فوتبال ملي ټیم ترکیب هم هغه پخوانی دی چې په جنوبی آسیا لوبو کې برخه درلوده، خو ځینې نوي لوبغاړي له اروپا راوستل شوي دي. زموږ ملي ټیم نشو ویلی چې په اسانۍ سره جاپان ته ماته ورکړي، خو که وغواړو آسیایي ملتونو جام ته لار پیدا کړو باید سنگاپور ته ماته ورکړو. افغان ټیم له دغو دواړو ټیمونو سره پخوا هم مخ شوی چې له جاپان څخه یې هیڅ یوه لوبه نه ده ګټلې او له سنگاپور څخه که څه هم بریاوې لري خو لوبې یې هم پرې بایللې دي. که څه هم د افغانستان د فوټبال ملي ټیم آسیایي او نړیوالو لوبو ته د وتلو لپاره سختې سیالۍ کوي، خو د ملي ټیم غړي د تل لپاره دا شکایت کوي چې مالي امکانات یې لږ دي او له همدې امله ځورېږي چې د ملي ټیم له غړیتوب سره سره بیا هم د دوی ژوند ته سمه پاملرنه نه کیږي. رپورت مو د فوټبال د ملي ټیم د لوبو په اړه واوریدل چې یو لوبه د پنځمه پورز له جاپان سره ده او بل لوبه هم د مارچ په 9 له سنگاپور سره په ایران کې ترسره کیږي. هیله ده چې له دغو دواړو لوبو افغان ټیم ښې نتیجې ترلاسه کړي او د لومړي ځل لپاره د آسیایي ملتونو جام ته لار ومومي. اوس هم ورزو مرکې ته دا چې د افغانستان د ورزش ادارې د 1995 کال په مخه د سپورت د پرمختګ لپاره څه کوي، د افغانستان د بدني روزنې له عمومي رئیس سره زموږ همکار الیاس صالح خبرې کړي دي. خلک چې په ګډه دا خبرې واورو.
سیالیو ډېر مهم دی، د برازیل مسابقات شته دی زموږ په مخ کې او نورو مسابقاتو چې تر اوسه ډېر روښانه نه دی. ټولو مسابقات زموږ ورزشکارانو لپاره اهمیت لري، تربیت بدني د دې لپاره ډېر آمادګي لري.
لوبغاړي همیشه شکایت کوي چې ډېر مشکلات شته، په دې کال کې د دې مشکلاتو حل لپاره سونه به تاسو توجه کوي؟
اساساً په دغه کال کې زموږ اصلي توجه محور دغه مشکلاتو د حل لپاره د بنسټیز اقدامات دی. تاسو پوهیږئ چې یو سلسله اقدامات د بنسټ ته بدلون په ارتباط جریان لري. موږ د ورزش او د سپورت قانون، اصلي قانون جوړو. دا قانون چې نوي دغه مشکلات ډېر ظهور کوي، ډېر پیدا کېږي. غواړو چې په دغه کال کې د ټولو فدراسیونونو او د سپورت د مجموعي اساساتو باندې کار وکړو، تغییرات راوړو. ولې چې تاسو پوهیږئ چې دغه سیستم چې تر اوسه روان دی، دا سیستم نه شي کولای چې د ټولو ورزشکارانو قناعت حاصل کړي. د دې لپاره چې تاسو خبر یاست چې شکایتونه ډېر دی او هغه کسان چې په مرکز کې ناست دی د ولایاتو د ورزشکارانو او لوبغاړو شکایتونه دا دی چې هغه کسان چې مرکز کې ناست دی هغوی د ولایاتو د ورزشکارانو حقونه خوري او دوی ته د امتیازاتو په حصه کې تمیز را وکړي. همدارنګه خپل ګاونډیان په مسابقاتو استوي. داسې نور شکایتونه ډېر شته دی. د دغه شکایتونو د حل لپاره موږ غواړو چې یو سلسله اصلاحات راولو، اساسي اصلاحات په ورزش په بدن کې.
خیری صاحب، د دې نورو ستونزو پرتله یو بل ستونزه ده چې لوبغاړي همیشه په دې شکایت کوي چې د مادي له لحاظ هغوی سره مرسته نه کیږي او د ریاست تربیت بدني ځواب هم همیشه هم داده چې د هغوی د بودیجې مشکلاتو سره مخامخ دي. آیا په دې کال کې په دې مشکلاتو باندې هم د کوم حل لار پیدا کیږي کنه؟
تاسو سره منو چې د ورزش لپاره د جلا شوې بودیجې ډېر لږ دی. اول اصلي معضله، اصلي مشکل دا دی چې دغه جلا شوې بودیجې هم ورزشکارانو ته نه رسیږي. دا سیستم چې جوړ شوی دی او تر اوسه روان دی، داسې یو سیستم دی چې په دغه سیستم کې د ورزشکار حق حقیقتا په خپله ورزشکار ته نه رسیږي. موږ چې ولایت ته راغلی یو، ټولو ورزشکاران شکایت کوي چې زموږ اصلیه نه رسیږي. دا اصلیه هلته د مرکز کې موجود فدراسیونونه چې شته دی، د هغو نه بهر ته نه وځي. دا یو ډېر لوی مشکل دی. انشاءالله چې موږ داسې تدابیر نیولی دی چې دا کار د الکترونیک له لحاظه حل وکړو، دې نه وروسته انشاءالله چې دا سوالونه حل کیږي. او همدارنګه د ورزشکار حقوق د الکترونیک سیستمونو له لارې خپل ورزشکار ته رسیږي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومه زه صفی الله ستانکزای په پاک او بخښونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومنئ.
د تاسو په نظر د تیر کال په وګدو کې کوم عوامل د نیالګیو شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو سبب شول؟
دغه نشپ د پولیټکنیک مخکې د اکاډمي پولیس مخامخ دغه کې یو لاسکل نمونه چا وخلې سړک پراته وسوي کومټر وخلې.
کابل
خور نه ارڅوک یوه دونه وشکې 15 میلیون نه وشکول ک یوه دونه کې خود 15 میلیون نه کې خود دوه خلکو وظیفه ده چې باید دغه ونه خپل وګڼي دا دوسه په وبو باندې من کول ست دغه ونه شنه وساتو.
قدر من دوستانو د کابل خاروالی مسول کسان وایي چې دوی ساکل یوازې د کابل په خار کې شپږ څلوېښت زره نیل کېږدي. پر دې سربېره هغو عام خلکو ته چې ناحیې ورمعرفي کړي وي په وړیا توګه نیلګي ورکوي چې په خپله سیمه کې کېږدي. ونې، بوټي، ګلان د ټولو ژوندیو موجوداتو له ژوند سره مستقیمې اړیکې لري. روانشناسان وایي کوم کسان چې په شنه فضا کې ډېر اوسېږي له رواني پلوه خوښ، آرامه او باوصله ښکاري. خو له بده مرغه په دې وروستیو کې د هېواد په ګڼ شمېر ښارونو کې لکه کابل، هرات، بلخ، کندهار او داسې نورو کې خلک د هوا له ککړتیا نه شکایت کوي. وایي دوی لسی او رواني پلوه ځپلي دي چې د ککړې هوا یو لوی علت همدا د شنې فضا کمښت دی. د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ ریاست مسؤول کسان وایي چې دوی هر کال ګڼ شمېر نیالګي او ګلان ږدي خو ډېری بیرته وچیږي. موږ د یاد شوي ریاست له مرستیال احمد شاه اوریاخیل نه پوښتلي چې تیر کال د شنو بوټو او ګلانو د وچیدلو ستر لامل څه و؟
موټر ځینې ختلی و ګلدان ته پنځه ویشت ګونۍ وهلې وې صرف درې زره افغانۍ کولی شو دا سړی جریمه کړو. هغه هم که ترافیک مهرباني وي که موږ ته معرفي کړي که نه په هرې ونې باندې اضافه له درې زره او درې سوه افغانۍ د کال د موږ مصرف کېږي. بې احتیاطه دریوران دي. دغه نه شپه د پولیټکنیک مخکې د اکاډمي پولیس مخامخ دغه جای کې یو لاسکله نمونه چا وخلې سرنګه پراته وسوي په موټر وخلې. ځکه تاسو ته وایم چې معلم په ګلدان کې روان ده له څلوېښت پنځوس شاګردانو سره پیاده و کې نه ځي ګلدان کې ځي. دا شاګردان هر یو داره مرسل کوي چې ورته وایي چې معلم هسې بل داسې کوي په فضیت در سره خبرې کوي. معلم زه کولی شم تاسو ته مثال د کارتی مؤمنین کې وایم شل شاګردان روان دي یو مېرمن ورسره ورته موټر دره ورته مرشه خورې مورې ته معلمه دا ما شما څه کوي د دې شل پلاس کې یو مرسل ګلده راته لشي برو به تو چی فقط ګلای بابیت است. د کابل په خور کې غټ مصیبت د رمو وسې دل د مواشي د شپې له خوا ګلدانو کې خوشې کوي ونه خوري مرسل خوري شنه فضا خوري.
د وریا خل په خبره کې چیرې ماشمان د نیالګیو په ارزښت ونه پوهول شي راماتوي او لوب پرې کوي. د کابل په پروانې دو کې له داسې اتکلن هلک سره غږېدلی و چې نیالګي لسمه کې نه راوستل.
حسن زه راماتوم مخې دی پګو د دې تلاندې کوم نو چې غوږی
کور کې مور دې د ته ویلس نیالګي ما ته
نه دا ماتو مستی پګو د دې دې سلوري بنځي
په کابل کې د خیرخانی اوسیدونکو عشمت الله نصری هم له خلکو نه ګیله کوي چې د بیغوري له وجې نویو ایښودل شوو نیالګیو ته د صابونو اوبه ورکوي.
کوم نهالونه زه په خپله کور کې لرم هغه نه ډېر ښه حفاظت کوم او په کوم نهالونه زما بیرون کې نه ودې دي. د دې له وجې نه زموږ د ورځې له طرفه راځو کار ته متاسفانه خلک هم په دې پروسه کې ډېر زیات همکاري ورکړه نه ښیي. ځینې همسایګان یا ګاونډیان د څه خپل د کور نه کوم مضره مواد چې دغه د خپل کور کې راټولېږي هغه راوړي د نهالو د بېخوره شي نو لکه د کالو شو اوبه لکه د صابون اوبه دا غشان لسته ده حال لپاره ډیر زیات مزر دي. نو د دې د وچوال لامل موږ تاسو پیګو چې دا موهید باندې غسه کټکچان پات سي هغه غسه خاورې دوړې دا شان ډیر زیات دي.
د نیالګیو د وچیدل یو بل لامل د نیالګیو انتخاب دی. د کابل اوسیدونکو امن وای کله چې نیالګي اخلي نیالګي خرڅون کې رښتیا نه ورته وای د نیالګي ور باندې خرڅوي چې د دوی د سیمه له خاورې سره مطابقت نه لري.
کاکا دا د کوم ځای دی وای دا د پغمان دی هغه وی د پیښور ریشې وټ شو دا هغه ته تا ته دروغ وای تم دا هغه وی وزا د سپینګیره سلای دا رښتیا به وای هغه نیالګي به اخلي او زیبا هغه و چی کی خامخه و چی کی سل دانه به وېسي او دانه هم نشته کی
کډینیالګیو او شنو بوټو په ارزښت څومره هم خبري وشي کمې دي. د ننګرهار اوسیدونکو نجیب وایي چې دینیالګیو د ارزښت په اړه د خلکو ناپوهي د دې لامل شوی چې هغوی شنه بوټي نګدي او نه هم ساتي.
د محیط د پاکوالي، د ګرد غبار د کموالي او د اکسیجن د زیاتوالي بس کېږي. د انسان ذهن ته پراختیا ورکوي، د هغه محیط تکلیفونو ته ارامتیا دپاره یو ښه شی دی. مطالعې دپاره دا ده چې د سړي ذهن چې کله ارام وي هغه مطالعه کولی شي. نو د شین ځای چې دی په ذهني طور باندې سړی ته اماده کوي چې مطالعه وکړي او په ذهن کې پاتې شي.
په اقتصادي لحاظ هم د نیالګیو ایښودل خلکو ته ډېره ګټه رسوي. د شمالي اوسیدونکو ننګیالی د خپلو حاصلاتو کیسه کوي.
تاکونه میښې دي، موږ هلته ونیم شته دي، خو اصلي زیات تاکونه دي، مڼې دي، انګور یې تازه خرڅوو، وچوو یې، بیا میزې خرڅوو. خروار 15,000 روپۍ هغه بیا خرڅوو. پلار هم راته پاتې دي، مثال 1000 تاکم دلو ده، هم په 5 ورونو باندې موږ تقسیم کړه، هغه هم شته دي. مابین کې هم د آلو بخارا او ونې میښې دي، اوس ښایسته غټې غټې شوي دي. څو خو چاته مفتې پیسې نه ورکوي، خو دغه نیالګي موږ ږدو، بیا چې هغه په سمار ته ورسېږي، بیا موږ دغه نه ګټه اخلو، میوه یې خرڅوو، هغه فایده ترې نه اخلو.
په خبرونه کې له دې هم شکایت وشو چې ځینې نیالګي خرڅونکي سم نیالګي نه خرڅوي. موږ له یو نیالګي خرڅونکي جمشید نه چې له شپږو کلونو را په دې خوا دا کار کوي پوښتلی چې ولې نیالګي خرڅونکي رښتیا نه وایي.
داسې د قانونه ده چې هغه شرکت نه لري کنه، بغیر د شرکت د سړک د سر ده، هغه پاکستاني مې راوړي، هر بلا راوړي په خلکو وهي، وای دا وطني ده. هغه دغه کار کوي، اوس موږ ګوله پروشانه کې شته د تاج خورغان نه نیالګي بارې د 303 سر کې ریښې شمال وهي، هغه وچیږي. دا ته
ښاروالۍ له کار نه خوښ نه دي، وایي لکه څنګه چې په کار دی په دې برخه کې کار نه دی شوی. موږ د خلکو خبرې د کابل ښاروالۍ د سرسبزي د ریاست له مرستیال احمد شاه اوریاخیل سره شریکې کړې. هغه په ځواب کې وویل
کله چې طالبان حکومت سکوت وکړ، د دفتري اسنادو په اساس موږ ونیم الو اته زره ونې درلودې، اوس اضافه 3 میلیونه ونې لرو. دغه ونې خچو کې لونې چې موږ نه دي کې لونې، او په هغه قانونو کې 80% نیول د بهرني هیوادونو راتله، اوس موږ دغه نیول ګرځ موږ خپل تولید ده. دغه د موږ باغوانان دغه کاري لویوي اوس بیشتر د 6 میلیونه نفوس لري. د 6 میلیونه خلکو راضي کول، 6 میلیونه ته ښه بستر د محیطي آماده کول دوم آسانه خبره ده. 15 کاله مخکې موږ نیالګي په موټر که برابر کوڅو کې خلکو نه تقاضا کوي چې نه نه کنه، اوس دومره تفاوت راغلی چې خلک مونږ ته نه تقاضا کوي چې مو ته نیال راکړه. خلک اوس په دې مفهوم رو رو پیږي.
اوریا خیل وویل چې دوی خلکو ته په وړیا توګه نیالګي ورکوي چې کېږي. دا چې څه ډول هغه وایي،
باید ناحیه ته مراجعه وکړي. د ناحیه له تاریخ ته مونږ ته راو پیژندل شي، د کوڅې د مشر یا د وکیل په واسطه ناحیه یې مونږ ته راجعه کوي. مې نورمال دغه تاریخ ورته ورکوي، هیڅ کوم مشکل ورسره نه لرو. مونږ ورته توضیح کوم، نو اوس هم تاسو کوي عملا زمونږ توضیح هم دغه نن مجیران شاید نن مونږ اضافه تلویق پنځوس نهادو ته نیال ورکړي.
اوریا خیل له ټولو خلکو غواړي چې
یک نیال برای خود، یک نیال برای وطن خود. 15 میلیونه خلک لرو، که هر څوک یو نیال ځانته کړي، یو وطن ته 10 میلیونه نیال شو. که د کابل په ښار کې 10 میلیونه نیال شي، د خپل یو باغ باندې تبدیلیږي، یو ځنګل باندې تبدیلیږي، هیڅ نو امروز بلته نه. که کابل ښار نه هر څوک یوه دانه وشکوي، 15 میلیونه یې وشکول. که یوه دانه کې خود 15 میلیونه یې کېښود، دا یوازې په ښاروالۍ نه کېږي. موږ خو به یو نیال کېنو، خو نو موږ نشو کولی هر نیال ته یو باغمون مصرف کړو. چې تاسو یې متضرر نه کړئ، هغه متضرر دي. دا د خلکو وظیفه ده چې باید دغه ونه خپله وګڼي. دا یو اسلامي ټولنه ده. که موږ کولی چې 15 وخته اودس کړو، 2 وخته خو اودس کړو، مونږ کوو د کور مخکې چې 2 اونۍ دا 2 وخته اودس کړو، دا اودسه په اوبو باندې موږ کولی چې دغه ونه شنه وساتو. خصوصا دغه کورونه چې د غرو په بغلونو کې دي، که دا د غره بغل کې هر کور کې 15 ونۍ شنې سوي، خو به نن دا غر ګرځشي نه ښکاري.
درنو اوردونکو، د سرسبزي د ریاست په یو خوا کې شنه بوټي او ګلان په یو شلمتري ګلخانه کې ساتل کیږي. د ګلانو خوشبوي اړ وستلو چې د ګلخانې ته هم سر دینه نکړو. له هیلې نه چې همدلته کار کوي، و موږ غوښتل چې د ګلانو او شنو بوټو په ګلوري نه فضا کې مو ملتیا وکړي، هغه ګلان را پیژني او په ارزښت یې سره غږیږي.
امدا اوس زه ورته یوې ګلخانې ته راغلو. کنه
بله،
دلته تقریبا حسابیږي نه ډېر زیات ګلان دي، ګلدانې دي، اکثره جریبان ګلان دي، یې خواته مرسال ګلان دي. دا فضا ټوله شنه راځي موږ راغلي. اوس څه دي هر یو بارک لګ لګ معلومات راکړه.
نو مختلف النوع ګلان دي دلته، جریبان دي، کیف دي، خوشبوي ورته وي، یو رقم ګوشواره ده، مختلفه ګلان دي.
او که دې خواته راسو او بخلي دې خواته راځه، دغلته ګلان دي جګري پاڼې لري. کنه
امیانه از مونگ هیواد که البته از مونگ خلق ورته ناخون آروس ورته وای اکثرا پا گلخانو یا بلدی تم چلارشی پا دی بنده دیر مشهوره دی دلتا یه قلمی خیر تسو گوری دلتا هم ده مرسل بوی گل حساسی گی هم ده نارنج ده نارنج لیمو هم ده اکثر مخلصی یه رقم خاص بوی لری
تخبل او راس که چو زیل دی گلخانه ترازی؟
اصلا نی سابو زکه چی گلان می دیر خواخیگی شینزای می دیر خواخیگی نه اما غی خطر ایت سی سابی نکو
زیاد تل ترازی؟
زیاد ترازم
پا تربیه که چون رو بیا رول لری مثلا چون رو دو گلان خدمت که ایتا؟
خو دلتا خدا زمینه مسایدن ده چیز خپل دلتا کار وکم زکه چی دلتا مونگ سر کارگران دی دوی کار کهی ولی پا کور که زی پا کور که اگوشتینه گلخانه لارم اکثرا دی دیز نه دا کلا چی مونگ نیالو نه خلکو تا ورکو توزی لارو زی خپل های مرم کور تا با وجودی چی کور ویلی مخم کاملا دکر شویده بیای مرم او گده می زکه چی دیر می خواخی گی
او دلتا پا دی گلخانه که کم گل دی دیر زیاد خواخی گی؟
از مونگ رئیسی یو گل را وره دا یو بل زیتا تلیبا قیف وردوای اغا سپین گل اغا نمی دیر خواخی گی
لگ با نور مراندی راست که زحمت نکی دلتا پا دی گلان باندی المار هم را غلای چنگا مار بد تاثیر نپی که؟
نه خپلا که المار نوی دانش کولای چی اما خپلا غذایی مواد ترکیب که او رشت و نمو که
اوس دی گلخانه پا غصار که خوید سلمار نست اغا گلان چنگا که؟
بعضی مونگا گلان دی یا بعضی بوتی دستی لارو چی اغا سوره خوخته یعنی کم المار تا ضرورت لری ولی بعضی دستی گلان دی چی اغا دایمی المار تا ضرورت لری لکه دا جریبان جریبان چی دایم نورتوی هیچ مشکل نلی ولی بعضی گلان دی که اغا لگ المار پا دیر بی اغا سوازی مثلا مرسال ده کنه مرسال اونم ورته وای لیشو یو زینتی گل غنده ده اغا اصلا پا سوری که رشو نمو نکی پا دو اونو پا منز که مرسالی اغا اصلا زانی خپل ندینی ولی گل نکندی زکی چه اغا المر تزارت لری
اندی تاس پا نظر دی گل چه رقم ساتن پکار ده چه اغا مراوی نیسی خراب نیسی
طول شرایط ورطا مسای دوال یو گل ست تزارت لری خی خاوری تا او بو تا المر پا اندازه ده خو یو وزی خبره ده چه ماشمان و ایوانان یعنی یو شای چه خکلوی هر سو که غواری چیزی واخلبا خو من چیو صبر کو من غتان صبر کولیش ولی ماشومان صبر نشی کوله حیوانان هم دست نه پویگی شین شی پس زی غواری نو باید اغه په لاسرسی کې نه وی چې ورزنه خراب کی
یوم یو فطرت آگی بر می بزن.